د سحر شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې په لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او استلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادي او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبري کی. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپای ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
It is the first time when
دالوم ریچل د قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمن د تماسيات والي دی.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. د موضوع ته په یو څېړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وشل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشل شوی وي اوسم باغه کوپلې کې بعضی مرمۍ خاخه وي.
په سیمایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو نور مطالب هم لرو او ردوته را سره وسی. او په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزستان کې مشر کبات قاسم بیکوف وايي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځل سره لیدلې دي، خو په بشکک کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند د داسې غونډه کوربه او تر هغه مخکې لمړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی خکړي یا په رسمیت پیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې طالبان وغوړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینی مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جانکر بی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12مې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نو موري په دغه خبري نه سکی ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جانکر بی د دې پوښتنې په جواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګری ملتونو راتلم کې اونې افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستاسو ملري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
مخ په څلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټول دې په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغه دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح څه کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالې د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ایز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ایز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلای پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخیه چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی اکوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دا ونه لید بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا څه ګګنې وکړي هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبنی یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکوشو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دا کیمیګ نیکو د جسب خنادین پنوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چا جی سلام ونی یغنه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصې کو خو خلاص مونږ کا دوی و چې مونږ کو بلته وړه خو کو بلته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیر سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لر کرښې دې خواته په زوره اړولی و. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لر کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاری د ویشل شو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لوري درې سوه خو رستنیدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي ویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینه وو ښځینه وو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوې افغانستان ته سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې لنډ او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په دې لنډ او تنګ وخت موږ سره د چاجلې مرسته
د یادونې ورده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جیدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورن فرضي کرخې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواد په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. هغه لی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ و په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته اباسي په دغه راپور کې ویلي دغه پیخي په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خزینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې وخستل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
موږ ډېری ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیاي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوخت دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر خځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هندې په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو دوو کلونو کې له ټپ په هندې څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اگزیټ آزموینه نه دا اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبريږي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. البته یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي، نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخي حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر را شنن کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولی، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw salur budi formatuno ke dwa dinosauran winam che de girki do pahal kidi da sihkari laka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاژلی، او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپل کارونکو ته د بیساري تجربه چانس ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارتون کچھ رابون وای دا سلام دګمن ویلات د نارنجې د ولسوالۍ خبره کوم. ما چکتون د فیزیاتی شاروالی د فیزیاتی د طالبان و د نوې سیستم دی از دکان چې ودرې څلو زره وانی څنګه زره وانی څوک شت واسي چې وکړو په تاتې خفي لزره وانی د خپل خلک بازار دې پزات من دا مشران یې وایي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې خبر دې نه دي مثال چې راولا شي شروال دي خبر نه دا کوم چې اڅو چې په خوله راوي دا څه دې نه وزره وایي د دوه مشت وزره وایي څنګه څه وایي دا به دا دوه درو مشت دا دې کوم چې دې په دې ته نه وسو.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه څخه موږ د سپازا بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه له پانی لور ما خوشر بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څخه مستد تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی او سیدن کې ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره دل دغه غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي.
سلام علیکم ازبه رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه او رسان او امریکایان او ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مروبان د مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لره ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارڅه شی دی تور په دوی کې دی که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دی تور په دوی کې دی هر څه په دوی کې دی نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15 کلیزه عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 5.2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3.5 سوه کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا له 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. د غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې له برید نه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکی فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ غړو ګډون کړی و. نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کې دورسته د هواد د چارو واګي وروس پرل شوې هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا د سنا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره د مرستې لایحه یې تصویب کړه. د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.6 میلیارد ډالرو اقتصادي او پوځي مرستې لایحه تصویب کړه، خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي دي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. د مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره یا یو ورځنۍ لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. لدې ورسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره د 20 اوورونو 3 لوبې هم وکړي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو باور وکي یالي او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پرولې و متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي
دا میرمن شازیه نومیږي د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست وو خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی
دخزه حقوق ورته ورکړي او دخزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي البته د وس مطابق
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملکی موکړي قدر منو وټونکو د اسلام له نظر نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې دوی په دې توانیدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي خوست چې د طالبانو حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګانو ستونزو سره مخ دي شازیه داسې او میرمن د چری طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ څخه مخ کې د میرمنو د حقوقو په برخه کې کار کاوه نو موري وایي چې د درې ولایتونو له سروي ورسته ورته معلومه شوه چې ډیر شمیر نارینه د میرمنو ګټه تناستو
تاسو باور وکي یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پرولې و دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته ورپریږدي د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي اولادونه هم دغه اړوي دغونه په زراو بوجونه نور دغه اړوي یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې تا کار کولی سه ورسه وی غټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې ما هم تاسو حق یا ولیت در کې د ژوند په خوشحالي کې کوم حق یا ولیت در کې فقط راوړی مصرفوي د کور شو پړم واغه فامیل خو نه یوازې میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښیم د ور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړې وي ما خپل لیدل دي زکه مزمو شمارینه ډیر متاسفانه داسې لټه او هغه اکثریت هغه نارینه ژوند ورته تاریخ کړی دی زنه داسې مسایل ته رسیدلې سیده بیرتون ته یعنی د طلاق مسایل ته سره رسیدلې ده دا کیسه مې هم اوس تازه واورېدل لکه په وطن کې زنه کسان چې خاوند البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سنور کنه سې کولی شي ځکه نو اوس دې باندې سوي دي یعنی دا هغه وطن ډیر هغه سوي ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تخ کړی دي زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي تز ما ژوند را تخ کی مقابل هغه د مصر د خو دا جواب ورکول سوي سي ته یو سياسره ته یو شزه باید هغه ژوند سرتیر کی کاغه شوی کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نو مې خبرونه کې یاد چی وای په کورنۍ وګ چې خرج او مصرف د میرمنو لغړې وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی وسام د پخا په څیر لګښتور نغواړي
سریان پکور کې اوسېږي خوځې ته وایي چې زلا شکارو کا او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف به ته ورکې خپل کار کا او هغه به اخیسته خپل مصرف به پاغه ورکاو نو د فامیل د خپل د ښځې ماشومان قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي جاړو کوي صفا کاري کوي دیګ ورته کوي هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي هغه مړه وړي خپل کورنۍ ته بیا هغه تیز که خاوند نه اخلي وایي دا ما ترکه ځکه چې ته اوس کار کوې ته وظیفه کوې زه خو بیکاره یم زه کور کې یم زه کار نه شم کولی بیا هغه ټول تیزکه اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکوي ډوډۍ ورته پخې کړي کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشو ماته کار وکړو پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته پیسې نشته زه کوم ځینې تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلومه وه جمهوریت وخت کې نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې ماشومان له چار مې ویل نشو وتلی چې بیرونو زم سګان دی پښتنه کې څه خبره په تاسو کور کې ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړی سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي همداسې حقوق د بیا د خزه هم دي. نو خزه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي چې چرته غواړي چې مثال په دې ژوند آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځې حقوق بجنی او ورته وادي کړی او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورته ګندل تدې اندازې پوره او د اکټي مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کومار وځي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویق هم هي زما هدف دا چې شرم نه دی زموږ شاوس افغانو په تاسو باندې داسې یو هغه متاسف لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راز جنوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي وجده د خزه مزدور دی یا داسې کوي داس نه نه بالعکس د زمو تاسو په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خزه سره همکاري وکوي او خزه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خزه ده چې هغه سالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئ او ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي دا ډیره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبيعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید احترام وساتي چې د دې سړي بچنګ رسميات به تر شي وي څنګه به دفتری کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه بنوي تخپل بعضي خواهشات د کور چې دلک ورته ورسته کړی خدای کی چیرته د نارینه او ظلم کیږي د خزو په حق کې نو دا انسانان چې ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنه ته او هم خپل کورنۍ ته
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو
په کور کې د خویندې ورونه وی پامل مسخد د یو د بس همکاري کړل د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او د ښځې او نر حق چې دی مثلا نر کوه غواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې یو همکاري وکړو په توګه به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بس سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میرو او د میړه د ښځې سره خویندې وی کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی خصوصا مثال خپل کور درکاو خپل د مور کور می وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي کله ظرفو مینځل دي مثلا د خوین د ورونه په کار کې نو پاتې کړي کوټو جوړ کاول دي یعنی ټول شي دا خپل مور موږ ته داخه نه دی ویلي چې داخه دا نر ده د خوین د ورونه ته قطعا هیڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کو نو د کور فضا ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلې او ډیره خوشاله ده
bale په یو شمیر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري
زیات کورنۍ دغه سي کورنۍ نه غواړي یعنی د میرمن مور پلار نه غواړي د ښځې خو سره او خوښ یو د خلک نه غواړي چې هغه ور کوي د خپل کورنۍ سره د میرمنې سره کومک وکړي هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن سره موتیږي هغه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي د دې د آینده ته کومه تمه نه لري دا که راتلونکي لپاره کومه تمه او امید نه وي د خپل د میرمن ای هغه ځکه چې په دوه باندې پیږي چې د ما سره په دوه اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي نو د ما په ټول ژوند کې
ته څه مسافت کوي وکي کله چې واخځه په کور کې وی او اوس ما شم نه لري کوم بل آیدم نه لري دغه وخت کې ک میړه دغه مالیم لا تاړ و نه کړی دغه ته څومره نو امید کیږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي
دلته خزه ډیر نو امید کیږي د کورنۍ فضا ډیر خرابېږي او خزه ته تجربه کې نامیدي پیدا کیږي او کله چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې کده په نوبره نو وړه کارو باندې لاس پورې کوزه کوي اتمان خزه په کور کې بدین دونه چې د کور مصارف د میړه په مې ماتمن خزه یو پیسو ته یو مالی بلاتر ته ضرورت لري که خپل د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کول شي او که نه وي نو مېړه باید یو لاسي وای او که یو نه کو دا و ډیر بعد پایلې ولري چې ما د تاوی چې خپل نوښت هغه په ناوړه کارو باندې لاس پوری کیوي مثلا دا سه
یو شمیر میرمنې وای چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کول ل خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره اغه مرسته نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مزه کا یو خزه په کورنۍ کې ماش ولري هغه خپل واک وی مثلا وظیفه ولري خپل وکه ولا شي دی یاره مرس په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او یو شي کولای هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خزه ته ټول احترام لري او ټول په یادرانه سره ورته ګوري خو که خزه دغه سیوی مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش نه لري هغه ته کول کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته دی مزدور په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسو خسته دغه مثلا ته باید ما د پور پلار خدمت وکړي هغه ته نه مزدور جوړي په کور کې که هغه ماش نه لري هغه به د کور مزدور وي نور
برعکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثر کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څه خرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا کته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت اړخات لري. ژوند چې د دنیا چرخه په لکه د کله به ډیر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخیږي. نو کله وخت د میراث په سخت شرایطو کې د هم لاټر شي او د هغو یعنی تشویق وکړه، حتی که کاری وي که نه وي وایي چې معلا لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د خوښت احسانمند وي. بیا یې بچه یعنی مثلا همیشه به د هغو څخه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش لپاره د دغو مېرمنې سمخ کې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دوی په سخت شرایطو کې ولاړه وه.
بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکی پخوي، یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي. بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې وګه ورکوي. د میرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیری چې دي همیشه د خپلو د میرمنو ملاتړ کوي، د هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي، د میرسه یې حل کړي دي، تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړي ده. نو همیشه د چې دي ماته یې نه ده منلې. فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یاد فروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا به د میرمنې لپاره یوه غوره میرمن وي، د تل لپاره چې دي په سخت شرایطو کې د میرمنې ملاتړ کړی دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټون کې خځوي، هغه د کورنۍ نفقه برابرول اوس هغه څه نسته، او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی، کار ونه کړي، خځم بیکاره وي، سړی هم بیکاره وي، دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیاتېدلی شي؟
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیاتېدلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار خړه شي، هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه، په آینده کې مثلا ویي چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دی او د مور لپاره د څه وړی دی، اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه نشي درک کولی. په همدغو ذهن باندې غټېږي، همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه، او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي، او مور به چې کله بېکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځو د مېړه په مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دی یعنې ته ما نه شي ساتلی. نو خو حتی خبره یې تعلق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم، خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم غټ شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میړه ته څنګ ودري، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی، اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي، امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې؟
بله، او که موږ چې کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی نه لرل، نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادیږي، نو چې یعنی ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځئ، هلته ما ورته ویل چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم، که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړ شم د داسې په موږ سویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورنۍ و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د ده ته څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه، هغه وایي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم، ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوای هستلم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم، د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه خیګنه بیرته ته او ریته څومره تشویقیږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په چیر قربانی ورکړې دي د خپل میډون لپاره مګر ور باندې معلومه نوي بل ور سکنه ورته وایي ستاد مال لپاره قربانی ورکړه د تاسو په میډه باندې د تاسو کوم مراسم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بالکل رښتیا واقعا
هم ډیر داس میرمنې دي چې هغه ډیر قربانی ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې په اړه لیدل کنه بعضی خلک دي یعنی میرمنې چې غني واه کوم قربانی چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم ډیر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم چې کیږم هغه به د ټاپ مته کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالات کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالات کې زما سپوږی ته راو متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خون دی وای قربانی ده کنه که ما د نه وای ویلی چې یعنی زه د قربانی ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نشوي ته هیڅ چیرته نشوي ته
بله لنارینه اوس خطا څغوري په وسانی شرایط کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل د خبره غواړم چې نفسي کومه قربانی دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر څه د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه او نامه خواهش ده چې خپل ښځه مدار کړي ډیر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنی ډیر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللي دي هیڅ هم نشته واخه خو قربانی ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځه ملاتړ وکړي همیشه
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خې چاري
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
قربان دے تیرے شوے دے زان پتا ماشائے زہایا لے منایا چار